افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. مخکې د چا د خبرونه لري مطلب بشپړه معرفي وکم. پایلې د سات په خبرونو کو سعودي عربستان نن اعلان وکړ چې د روژې میاشت نن ولیدل شو او سبا به د روژې لومړۍ ورځ وي. د العربیه تلویزیون د خبر د سعودي د رسمي خبري آژانس په حواله ورکړ. د دې اعلان وروسته متحده عربي امارات او قطر هم اعلان وکړ چې سبا د روژې د میاشتې لومړۍ ورځ ده. خو د سعودي عربستان تر دې اعلان مخکې د طالبانو د حکومت سترې محکمې نن مخکې تر دې چې ورځ پای ته ورسیږي اعلان وکړ چې سبا دوشنبه د روژې لومړۍ ورځ نه ده. د طالبانو د سترې محکمې له اعلان سره سم د دې محکمې د هلال کمیټه به سبا غونډه وکړي او په دې اړه پریکړه وکړه چې کله د روژې لومړۍ ورځ ده. افغانستان له ډېر پخوا څخه د یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو په شان د سعودي د هلال کمیټې د اعلان پر اساس روژه او اختر اعلانوه، خو سږ کال د دې هیواد اعلان انتظار ونه کړ. سعودي عربستان عموما ماښام د میاشتې د لیدلو یا نه لیدلو اعلان کوي. د تعلیم د څارنې د نړیوال راپور رئیس مانوس انتونینز وایي سره له دې چې په نړۍ کې د جنډر یا جنسیت په مساوات کې پرمختګ شوی، خو په افغانستان کې د نجونو په زده کړه کې شاتګ یوه استثنا ده. هغه پرون شنبه فرانس څلیرې شبکې ته وویل د هغې څېړنې پر اساس چې یونسکو په وروستیو کې خپره کړې، د لویدیځې افریقا په ځینو برخو کې هم د جنسیت د برابرۍ او د نجونو د زده کړو په برخه کې پرمختګ نه دی شوی. د ده په وینا د دې دلیل د جنسیتي تبعیض تر څنګ د نجونو پر تعلیم د بې باورۍ شان ستونزری د بی وزلی دنجونو د تعلیم د لارې بل خندو باله. پر یاد ورسره په خبرونه کې په تفصیل اوري. په پیښور کې پولیس وایي نن سهار په دغه ښار کې یوې 14 دوه تنه وژلي او یو سخت ټپي کړی دی. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې پیښور د پولیسو یو چارواکي کاشف عباسي وویل بم چې وزن یې له 4 تر 5 کیلوګرامو پورې و په موټر سایکل کې ښودل شوی و، د دې برید چې بور ته نږدې په نصر باغ واټ کې وشو مسؤلیت کومې ډلې لا په غاړه نه دی اخیستی. اسف علي زرداری نن یکشنبه د پاکستان د 14 ولسمشر په توګه لوړه وکړه. زرداری پرون د پاکستان د مرکزی او ایالتي جرګو د استازو په 411 رایو د پاکستان ولسمشر غوره شو. د سیال محمود خان اتزگزی 101 رایه ترلاسه کړې. زرداری په 2008 میلادي کال کې هم د پاکستان ولسمشر غوره شوی و. دا د پاکستان په تاریخ کې لومړی ځل دی چې یو ملکي د دوهم ځل لپاره ولسمشر غوره کیږي. د روژې د میاشتې په درشل کې نن هم په غزې فرانګه کې د خونړیو جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. په دغه کلابنده شوې سیمه کې د بشري بحران له پراخوالي سره د قحطۍ خبرداریو ته په پام متحدو ایالتونو، هسپانیا، اردن او یو شمېر نورو مرستندویانو سیمې ته د مرستو استولو بهیر پیل کړی. خو د ملګرو ملتونو ادارو خبرداری ورکړی چې د غزې د 2,400,000 وګړو اړتیاو ته په پام دا مرستې ډېرې کمې دي. او وړاندې په خبرونه کې یونسکو وایي سره د نړۍ کې د جنډر یا جنسیت په مساوات کې پرمختګ شوی، خو افغانستان د نجونو په زده کړه کې مخ په شاره روان دی. ډېر افغان نجونې هم دغه وضعیت نهیلې کړې دي.
زموږ هیلې کره کره په مړه کېدو دي، ځکه موږ ورځ په ورځ شاته روان یو. هغه څه مو چې زده کړي ول اوس هغه هم هېر شول.
په پاکستان کې هم یو شمېر افغان کډوال کورنۍ د نجونو د زده کړې په برخه کې له ورته ستونزې سره ټکوي.
زما خپله درې لورانې د مکتب نه د سبق نه مکمل مکتب پاتې ده.
د طالبانو د حکومت عدلي وزارت اړوند د ځمکو د غصب د مخنیوي کمیسیون وایي په ټول هیواد کې د افغان هندوانو او سکانو د غصب شوو ځمکو او جایدادونو تثبیتول پیل کړي دي.
امارت اسلامی نه مونږ دا غواړو په لحاظ د خدای الو ته وسپارې، تر ننه پورې چې کومې ځمکې غصب شوې دي ټولو په افغانستان کې غصب شوې دي.
نن د مارچ 10 د ښځینه قاضیانو نړیواله ورځ ده. خو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې ښځینه قاضیانې او څارنوالانې نور په دندو نه دي بوختې. د پاکستان د نوي ولسمشر په توګه د اسف علي زرداری د لوړل مراسمو مو خبرو، هغه به څومره واک ولري؟
دا ځل چې د ولسمشر دی نو دی ډیر هغه څه واکونه نه لري چې کوم واک به د پخوا درلود.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو ښوونې، زلمي او کلتوري سازمان یونسکو وایي افغانستان او د افریقا یوه برخه د نجونو د زده کړو په برخه کې مخ په شا روان دي. دې سازمان په یوه تازه راپور کې ویلي یو شمېر هیوادونو چې نجونو پکې په نامناسبو شرایطو کې وي پرمختګ یې کړی، خو افغانستان، نایجیریا او بینین په شاتګ کړی دی. یو شمېر ښوونکي او هغه نجونې چې زده کړې نیمګړې پاتې دي په افغانستان کې، البته وایي نجونې او مېرمنې په ډېرو سختو شرایطو کې ژوند کوي او له دوی سره یو ځای ټولنه هم مخ په شا روانه ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو په خپل تازه راپور کې چې د مارچ په 10مه یې په خپل ایکس پاڼه خپور کړی، ویلي افغانستان او یو شمېر افریقایي هیوادونه د نجونو د زده کړو په برخه کې مخ پر شا روان دي. یا سازمان په خپل راپور کې لیکلي، په داسې حال کې چې یو شمېر هیوادونو چې ځوانې مېرمنې په 2015 کال کې پکې په نامناسبو شرایطو کې وي، تر 2022 کال پورې د پورتنۍ ثانوي زده کړو په بشپړولو کې جنسیتي تشه له 6.9 څخه 4.2% ته راټیټه کړې. افغانستان، بینین او نایجیریا په دې برخه کې په شاتګ کړی دی. په راپور کې راغلی، افغانستان یو له هغو لسو هیوادونو دی چې له ښوونځیو څخه بهر د نجونو لوړه کچه لري، چې د وروستیو اټکل شویو شمېرو له مخې په دې هیواد کې 85% ښوونځیو ته د تګ په عمر برابرې نجونې له ښوونځیو بهر دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی له 6 ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع کړې، او دغه شان یې د دوی پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. په کابل کې د یوه دولتي ښوونځي ښوونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې په ښوونځیو کې د نجونو زده کوونکو کچه مخ په ډېرېدو وه، خو دا مهال پر زده کړو د طالبانو له بندیزونو وروسته نه یوازې نجونې بلکې ټولنه هم له دوی سره مخ په شا روانه ده. هغې زیاته کړه،
دا زخته زیاته د نجونو په فکر باندې اغیزه کوي او ډېر زیات تاثیر لري، چې یو عمر ډېریږي، خپل تحصیل کوي، درس وایي، مکتب ته ځي، مګم داسې یو شرایط راځي بېرته د هر څه نه شاته لویږي.
اوس نه چې د پلازمېنې کابل د یو ښوونځي د 12 ټولګي زده کوونکې وه او اوس په کور ناسته ده، په ناهیلۍ ازادي راډیو ته یې وویل،
زموږ هیلې کره کره په مړه کېدو دي، ځکه موږ ورځ په ورځ شاته روان یو. هغه څه مو چې زده کړي ول اوس هغه هم هېر شول. د ښوونځیو تړل ډېره بده اغېزه کړې ده په ټولنه.
د یونسکو د راپور او دا چې آیا را روان تعلیمي کال به د نجونو پر مخ منځني ښوونځي پرانیستل شي که نه، د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه مو وپوښت، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونه په ځانګړي ډول د زده کړو او کار بندیز د نړیوال سازمانونو او هیوادونو لخوا په وار وار غندل شوي دي. تازه د افغانستان د بشري حقونو نجونو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازی رینا امیری تیره شپه په خپله ایکس پاڼه د ښځو پر وړاندې د طالبانو فرمانونو ته په اشارې سره لیکلي، دا هغه فرمانونه دي چې افغان نجونې او ښځې له زده کړو منع کوي او د ټولو افغانانو کار روزګار ته زیان رسوي، او له امله افغانستان په کلنی ډول له اقتصادي پلوه $1 میلیارد تاوان کوي. اغلی امیری زیاته کړې، د دې لپاره چې افغانستان د مرستو له انحصار او بېوزلي وویستل شي، دا تګلارې باید بدلې شي. خود طالبانو حکومت تر له خپلو تګلارو دفاع کړې او ویلي چې د دوی تر واکمنې لاندې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو ټول حقونه خوندي دي. هغه دا چې افغان نجونو او مېرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
و امریدل چې یونسکو وایي سره له دې چې په نړۍ کې د جندر یا جنسیت په مساوات کې پرمختګ شوی، خو افغانستان د نجونو په زده کړې کې مخ په شا روان دی. په پاکستان کې هم یو شمېر افغان کډوالي کورنۍ د نجونو د زده کړې په برخه کې له ورته ستونزې سره ټکوي. په افغانستان کې د طالبانو لخوا له 6 ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز له امله د راپورونو له مخې یو شمېر افغان کورنۍ دې ته اړ شوي وي چې پاکستان ته لاړ شي او هلته پر خپلو نجونو زده کړې وکړي. خو د راپورونو له مخې په پاکستان کې هم د نجونو، د افغان نجونو، کډوالو نجونو زده کړې کې ستونزې راولاړې شوې دي. یو شمېر افغان کډوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د اقتصادي ستونزو په ګډون او دا چې په پاکستان کې یو شمېر کورنۍ اسناد نه لري، ماشومان له زده کړو بې برخې پاتې شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
یو شمېر افغان کډوالې کورنۍ چې د بیلابیلو لاملونو له وجې په دې وروستیو کې پاکستان ته کډه شوي، وایي چې د نورو ستونزو تر څنګ یاد هیواد کې اولادونه له زده کړو بې برخې دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو او کافي اسنادو او نورو بیلابیلو لاملونو له وجې نه دي توانېدلي چې خپلو ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. د پاکستان په پېښور ښار کې یو افغان کډوال ناهید سادات ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې درې زامن یې چې په افغانستان کې زده کړې کولې، اوس پاکستان کې له زده کړو پاتې دي.
مشکلات به اندازه زیات در مشکلات هم
دیمه زمونگم دستون زیده دی چه بچی میل خونزی پاتی دی دامی دیر دردوی چه بچی میل در سو خونزی پاتی دی زمونگ برخلی کم نده معلوم اقتصاد مو هم لسفر سر زرب دی زما بچی نهیلی و مایوس شوی
زرب سفر شده که مولودان نامید شدن بخی مایوس استن
بل افغانه کدوال مدهونا چه ده هم پا پیخور که اوسیگی ورت نظر لری
زما خپل درې لورانې د مکتب نه د سبق نه مکمل مکتب پاتې ده یعنی دا ماته ډېر زیات درد راکوي ډېره زیاته مې زغري چې نجونې په کور کې راته ناستې پاتې دي او زه دا امکانات نه لرم چې دوی شخصي مکتبونو ته واستوم د سبق دپاره
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم مني چې ډېری افغان کډوال په پاکستان کې له زده کړو بې برخې دي د دې شورا مرستیال میوند علمی ازادي رادیو ته وویل چې څلوېښت سلنه افغان کورنۍ په اسلام آباد کې اقتصادي ستونزې لري او نشي کولای چې خپل ماشومان ښوونځیو ته ولیږي
څلوېښت فیصده فامیلونه دغه خپل اولادونه او ماشومان او کوچني ماشومان چې درس او مکتب او کورس نسي لیږلی چې غټ او اساسي مشکل هم دی اقتصادي مشکل نور مشکلات به هم وي خو ولې دغه یو اساسي او غټ مشکل چې ده چې اقتصادي مشکلات دی
دا په داسې حال کې ده چې الف اعلان په نوم د زده کړو په برخه کې یو فعال بنسټ هم ویلی چې له نیم میلیون ډیر افغان کډوال په پاکستان کې له زده کړو پاتې دي د بنسټ د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې 1500 افغان ماشومان چې د 15 او 18 کلونو ترمنځ عمرونه لري د پاکستان په کمپونو او ښارونو کې له زده کړو بې برخې دي د دې بنسټ په وینا دا شمیر د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ له لوري هم تایید شوی دا شمیر له هغه شمیر لوړ دی چې د تیر کال د اکتوبر میاشتې راهیسې له پاکستانه استل شوی دی دا په داسې حال کې د څو میاشتې وړاندې هم په اسلام آباد کې د افغان کډوالو ځینو ښوونځیو او کورسونو یاد هیواد کې د استلو بهیر د چټکتیا له امله په موقت ډول خپل فعالیتونه درولي وو دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبان په افغانستان کې له شپږم ټولګي ښوونځیو او پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او په پاکستان او ځینې نورو ګاونډیو هیوادونو کې یو شمیر افغان کورنیو ازادي رادیو ته ویلي چې د دې لپاره چې خپل لورګانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي ګاونډیو هیوادونو ته په ځانګړي ډول پاکستان ته کډه شوي دي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت اړوند زمکو د غصب د مخنیوي کمیسیون وایي په ټول هیواد کې د افغان هندوانو او سکانو د غصب شوو زمکو او جایدادونو تثبیتول پیل کړي دي د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس تېر ورځ خبر ورکړ چې دغه کمیسیون په مرکز او ولایتونو کې د غصب د مخنیوي پلاو ته لارښوونه کړې چې د افغان هندوانو او سکانو غصب شوي ځمکې او جایدادونه تثبیت کړي هم مهاله یو شمېر افغان هندوان او سکان هم وایي د کابل په ګډون په بېلابېلو ولایتونو کې د دوی ډېر ملکیتونه غصب شوي او یا ترې په زور اخیستل شوي البته دا یوازې افغان هندوان او سکان نه دي چې له دې ستونزې سره ټکوي بلکې په افغانستان کې په تېر جمهوري نظام کې د زورواکانو لخوا د دولتي ځمکو او د خلکو د جایدادونو غصب یوه لویه ستونزه ګڼل کېده نور جزئیات په دې راپور کې
افغانستان کې د افغان هندوانو او سکانو د ځمکو غصب هغه ستونزه چې لکلونو راهیسې لا هم نه ده حل شوې دوی وایي په تیرو څو وروستیو لسیزو کې د زورواکو لخوا په بېلابېلو ولایتونو کې د دوی ځمکې او ملکیتونه غصب شوي دي کابل میشتې منمون سنگ کرونا وایي دوکان غصب شوی او تر اوسه نه دی توانېدلی چې ترلاسه یې کړي
ښار کې تر پلازې لاندې په تکاوی کې ما یو دوکان درلود د 1450 پورې مې درې کرایه اخیسته بیا یې زورواکي کوله په جمهوریت کې هم اوس هم هر څه ته په تالاش چې مې وکړ دوکان یې راڅخه غصب کړی دی اسنادونه یې له ما سره دي
نریندر سنگ خالصه چې په تیر جمهوری نظام کې په ولسی جرګه کې د افغان هندوانو او سکانو استاد وایي د تیر حکومت پر مهال له غصب څخه د دوی د ځمکو د بیرته راګرځېدو کمیسون هم جوړ شو خو په خبره یې دوی ته یوه لویش ځمکه هم بیرته ورنکړل شوه هغه ازادي راډیو ته وویل
خو د افغانستان امارت اسلامي نه موږ دا غواړو چې د حال ورځې په لحاظ د خدای عالونو ته وسپاري تر ننه پورې چې کوم ځمکې غصب شوي دي ټول په افغانستان کې غصب شوي دي تر ننه پورې موږ ته یو بل ځای نه ده ورکړی د موږ اسناد همدغه اوس په ښاروالۍ کې پراته دي چې همدغه اوس موږ
افغانستان
کې د هندوانو د شورا مشر منجیت سنگھ لمبا هم په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
موس فیلن په کونړ کې د نورګل ورسوالۍ کې زموږ ځمکه ده چې غصب شوی دی همداسې په غنیخیل ورسوالۍ کې اسنادونه په لاس کې لرو ځمکه غصب شوی دی ځمکه زموږ غصب دي همداسې په پروان ولایت کې په شکردره کې په سرای خوجه کې په بګرام ورسوالۍ کې قرباغ کې د غزینو کې زموږ ځمکې غصب شوي دي همداسې په مزار کې دي همداسې په هرات کې شته دي همداسې په هغې کې لغمان کې شته دي همداسې په هغې کې شته دا سورته وایي خوست کې شته دي په غزنی کې شته دي په گردیز کې شته دي دغه ټول شمول ځایونو کې زموږ ځمکې ډېر زیادادونه دي ځمکې دي دا ټول غصب شوي دي وروره
نوموړي دا ونه ویل چې د یادو ټولو غصب شویو ځمکو اندازه څومره ده خو وی ویل غصب ټول د تیر حکومت پر مهال د زورواکو او بیلابیلو اشخاصو لخوا شوی دی تازه د طالبانو د حکومت د عدلیې وزارت اړوند د ځمکو د غصب د مخنیوي کمیسون وایي په ټول هیواد کې د افغان هندوانو او سیکانو د غصب شویو ځمکو د تثبیت او تشخیص لپاره بررسي پیل کړې ده د طالبانو تر واک لاندې باختر اجانس تېره ورځ خبر ورکړ چې عدلیې وزارت د کابل په ګډون بیلابیلو ولایتونو کې د غصب د مخنیوي لپاره ټاکل شوي پلاوي ته دنده سپارلې ده چې د افغان هندوانو او سیکانو هغه ځمکې چې غصب شوی دي تثبیت او تشخیص کړي دا چې د طالبانو حکومت به د افغان هندوانو او سیکانو غصب شوي ملکیتونه په څومره وخت کې تثبیت او آیا دوی ته به یې وسپاري که نه ومغوښتل په دې اړه د دوی د حکومت د عدلیې وزارت د مسؤلینو نظر ولرو خو ونه توانېدو دغه شان مو د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ مسؤلین هم د همدې موضوع په اړه وپوښتل خو ویاندې نعمت الله بارکزي د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم افغان هندوانو او سیکانو ازادي راډیو سره خبرو کې له خپلو امنیتي تعلیمي او کاري ستونزو شکایتونه کړي دي دغه شان دوی په افغانستان کې د خپلو بیلابیلو مراسمو د نن منځنې او پیکا کې دوه خبره هم کړې وه افغانستان کې د هندوانو د شورا مشر منجیت سنگھ لمبا په ټکو دا مهال په دغه هیواد کې شاوخوا 15 افغان هندوان او سیکان او د دوی یوه کورنۍ ژوند کوي حال دا چې د بیلابیلو راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې له کورنیو جګړو مخکې دا شمیر 100,000 ته رسېده د افغان هندوانو او سیکانو پر مذهبي ځایونو په وروستیو کلونو کې بریدونه هم دوی له افغانستانه کډوالۍ ته اړ کړل د 1400 لمریز کال په تلې میاشت کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال هم د کابل په کارتی پروان کې د دوی پر مذهبي ځای یا ګوردوارې وسلوالو کسانو برید وکړ چې هغه مهال د دوی استازو ازادي راډیو ته ویلي وو د مذهبي مراسمو ځای ته زیان اوښتی دی د 1401 مریض کال بیا په همدغه مذهبي ځای کې داعش وسلوالې ډلې برید وکړ چې هغه مهال د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د خبر له مخې د یو طالب په ګډون دوه کسان به کې ووژل شول او وطن نور ټپیان شول
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
اسف علي زرداري نن د پاکستان د 14 ولسمشر په توګه لوړ وکړه زرداري په روند پاکستان د مرکزی ایالتي جرګو د استازو په 412 رایو د پاکستان ولسمشر غوره شو دا چې د پاکستان د قوانینو له مخې ولسمشر څومره صلاحیت لري دا پوښتنه مې له خپل همکار د مشال راډیو له خبریال عبدالحی کاکړ نه مخکې وکړه
آصف علي زرداري نن د پاکستان د ستر محکمې چې کوم ستر قاضي دی دغه ځخه سوګند واخیستې د خپلې چوکۍ او په رسمي بسوس خپل کار پیل کی او دا دوم ځل دی چې آصف علي زرداري د پاکستان ولسمشر جوړیږي په خوا تر دې د 2008 ځخه تر 2014 پورې او اوس د دې بیا سوې دی خود د خپل دغه چوکۍ باندې راغلي دی ډیر تغیرات راغلي دي آصف علي زرداري د پاکستان لومړی ولسمشر سی پورا واک درلود د اسمبلیانو د تحلیلولو ډیر لوی واک سره وو هغه د خپل وسپاری پارلیمان ته او دا ځل چې د ولسمشر دی نو دی ډیر هغه سی واکونه نه لري چې کوم واک به د پخوا درلود
خو دې ته په پام چې په نوي ائتلافي حکومت کې د مهمه ونډه لري ګوند مهمه ونډه لري فکر نه کوي چې بیا به هم د پاکستان په داخلي او بهرني سیاست کې یو څه مهم رول لوبوي
آصف علي زرداري ممکن ده د پاکستان په داخلي سیاست کې یو څه رول ولوبوي د پاکستان په بهرني سیاست کې هم خو دا خپل یو حدود دي یعنی په حدود کې کوي چې ځکه چې پاکستان کې داسې ګڼل کېږي چې د پاکستان کې حکومتونه کاغه داخل دي که خارج دي د پاکستان د اردو په لاس کې دي نو د اردو به ډیر غټ نقش وي البته د یو داسې مخ دی یو داسې چهره ده چې هغه ته به دغه د اولسي رنگ ورکی یا ولسی چہرہ ورکی البتہ دا دی چې یو ډیر تکړه سیاستوال ګڼل کیږي نو د شانو په چلولو کې به یو رول وي.
د محمود خان اڅکزی په باب کرته وای چې د دغه څوکۍ ته چې کاندیدو کافی رایې ونه ګټلې اې د دې وړاندوینه کېدل یا اټکل کېده چې دای به دغه څوکۍ ترلاسه نشي کړلای. داسې ویل کېږي چې دغه انتخابات هم چې وشول په صوبو کې او په مرکزی پارلمان کې دا درست نه و.
خر دا باندې خو بحث روان دی چې خلک وایي دا درست نه و. خپل محمود خان هم ورپاندې وایي چې دا درست نه و. عمران خان پخوانی لومړی وزیر و هغه هم دا وایي درست نه و. داسې عوامي نشتل ګوند چې دی بلوچانو پارټیانې دي نو دا باندې دا د ټولو اعتراض دی. خو بهرحال انتخاباتي کمیشن بیا وایي چې دا سم و. دا داغو دریز دی. د محمود خان اڅکزی د ولسمشر چوکۍ ته کاندیدېدل دا له وخته معلومه وه او هر چا ته د تخپل معلومه وه ځکه چې د ائتلافي حکومت رایې چې دي هغه چې ته وشمیرې په ټولو صوبو کې په سانا کې او په مرکز کې نو آصف علي زرداری ګټله او هغه وګټه.
زموږ د مشال رادیو همکار عبدالحی انکا کړو
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل هغو افغان میرمنو سره د یووالي غوښتنه کړې ده چې د دی سازمان په وینا د خپلو حقونو لپاره په کلکه مبارزې ته دوام ورکوي. د سازمان پرون د افغان میرمنو لپاره غږ پورته کړی. د هشتګ په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو او عدالت غوښتنې غږ په چټکۍ سره د غلي کېدو په حال کې ده چې باید مخنیوی وشي.
د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا سیمه ییز دفتر د شنبې په ورځ د افغان ښځو لپاره غږ پورته کړی یا سپیک اپ فار افغان وومن هشتګ په کارولو سره په افغانستان کې له هغو ښځو سره د یو ځای کېدو غوښتنه وکړه چې د دې سازمان په وینا د خپلو حقونو او روښانه راتلونکي لپاره مبارزه کوي. یاد سازمان په خپل ایکس پاڼه کې د وی ویډیو په خپرولو سره ویلي چې افغان میرمنې په داسې یو ځای کې چې د ښځو غږ په چټکۍ سره غلی کیږي، هلته چې ښځې زورول کیږي، ګواښل کیږي، شکنجه کیږي او بندیانی کیږي، ټینګې ولاړې دي او د زده کړو، کار او د خپل ژوند حق غوښتلو لپاره مبارزه کوي. د دغه سازمان په راپور کې راغلی چې په بهرنیو هیوادونو کې هم افغان میرمنو د عدالت غوښتنې ښه افغانستان او له تاوتریخوالي څخه د پاک ژوند لپاره مبارزې ته دوام ورکړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د خپلو حقونو لپاره د مبارزې په برخه کې د ښځو هوډ رښتینی بللی او ویلی دی چې د مارچ د اتمې په مناسبت بل افغان ښځو او نجونو سره په پیوستون کې د دوی تر څنګ ودرېږي. بل پلو تمنا زریه پریانی د ښځو د حقونو له نورو فعالانو سره د خپلو اعتراضونو په دوام د شنبې په ورځ د جرمني په هامبورګ ښار کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د تګلاري د جنسیتي اپارتاید د رسمیت پیژندلو په تړاو د اعتراض خیمه ودروله. تمنا زریه پریانی ازادي رادیو ته وویل د دوی د اعتراضونو په پایله کې اوس په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید موضوع په نړیوالو غونډو کې مطرح کیږي.
فکر کوم چې موږ اعتراضونه باید پراخ او دوام ومومي. د دې مسلې په اړه خبرې کول کافي نه دي. دا مسله باید پای ته ورسیږي او د افغانستان د خلکو پر وړاندې د جنسیتي اپارتاید چې اوس ترسره کیږي باید په رسمیت وپیژندل شي.
د تمنا زریه پریانی او د هغې د همکارانو ترڅنګ د بشري حقونو یو شمېر نورو فعالانو او میرمنو د شنبې په ورځ د جرمني په شتوتګارت ښار کې په یو بل غونډه کې له طالبانو څخه د منیجه صدیقي په ګډون د سیاسي او مدني بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. دوی له ملګرو ملتونو او هیوادونو هم غوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. د دوی له ډلې پروین ابراهیم خیل نجرابی ازادۍ رادیو ته وویل
موږ په کابل کې د ملګرو ملتونو د نمایندګۍ دفتر یو نما څخه غوښتنه کوو چې د منیجه صدیقي او نورو هغو نارینه او ښځو د خوشي کېدو لپاره اقدام وکړي چې د طالبانو په زندان کې دي، ځکه هغه کسان چې په زندان کې دي په حقیقت کې د شکنجې په مرکز کې دي او هیڅ ډول اسانتیا او تلاسرسی نه لري. تر څو چې د ملګرو ملتونو لخوا یو څه ونه شي امکان نه لري چې طالبان دې هغوی خوشي کړي.
په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د بخښنې نړیوال سازمان وروستۍ غوښتنې ته په اشاره سره وایي چې یوازې خبره بسنه نه کوي او نړۍ باید لاس په کار شي. مریم معروف اروین چې د دوی له ډلې ده ازادۍ رادیو ته وویل
څه باندې دوو کلونو راهیسې موږ د افغانستان له دننه د طالبانو له ټولو ځپنو او شکنجو سره څرګنده کړه چې د طالبانو ملاتړ د بشري او ښځو له حقونو سرغړونه ده. شریعت یو پلمه ده. د دوی هدف د ښځو له منځه وړل دي. نو موږ یو ځل بیا غږ کوو چې د طالبانو واقع پاتې کېدل به د افغان ښځو د تدریجي مرګ لامل شي.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د بخښنې نړیوال سازمان او د ښځو د حقونو د فعالانو د غوښتنو او ادعاو په اړه ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو طالب چارواکو تر دې وړاندې څو ځلې ادعا کړې چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د طالبانو له دې ادعا سره سره ملګرو ملتونو او یو شمېر نورو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو په وار وار د طالبانو حکومت د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو
دا ورځ په داسې حال کې په ډیرو هیوادونو کې لمانځل کیږي چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې هیڅ یو ښځینه قاضي کار نه کوي. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د افغانستان د عدلي او قضایي سکتور په ګډون په ډیرو دولتي ادارو کې ښځې له کار کولو منع شوې او افغان ښځینه قاضیانې هم د دغه محدودیت له امله په کورونو کې ناستې. په تېر جمهوري نظام کې یوې ښځینه قاضي چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په ډیرو هڅو سره وتوانېده چې د افغانستان قضایي سیستم ته داخله شي، خو وروسته د طالبانو د واکمنۍ پر مهال هغه وزګاره او بې برخلیکه شوه. هغې زیاته کړه چې د دې تر څنګ د طالبانو په محکمو کې د قاضیانو د نشتون له امله به ښځې په ځانګړې توګه په کورنیو شخړو کې له ستونزو سره مخ شي.
افغان میرمنې د ښځینه قاضیانو او څارنوالانو د نشتون له امله ډېرو ستونزو سره مخ دي، په ځانګړې توګه په کورنۍ او حقوقي دعوو کې چې دا ډېره اړینه ده چې ښځینه قاضیانې حضور ولري، چې له بده مرغه دا مهال په افغانستان کې هېڅ ښځینه قاضي فعالیت نه لري.
یو بل میرمن چې نه کالی د قاضي په توګه دنده ترسره کړې هم وایي چې بیکاري نه یوازې د دوی پر ژوند ناوړه اغېز کړی، بلکې عدالت ته یې د سلګونو افغان میرمنو لاسرسی هم کم کړی دی. هغې هم چې نه غوښتل د احتمالي ګواښونو له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
ښځې هغه وخت هم مظلومې وې چې محکمو ته یې مراجعه کوله او قضیې د بشري حقونو کمیسیون لخوا څېړل کېدې او یا هم موږ ته راجع کېدې چې فامیلي او تاوتریخوالي د منع کېدو محکمه مو درلوده چې اوس له منځه تللې. طبعاً اوس خلک په بېچارګۍ کې ژوند کوي.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې نه یوازې ښځینه قاضیانې بلکې ښځینه څارنوالانې او مدافع وکیلانې چې په پخواني جمهوري نظام کې کار کوه بیکاره شوې او یو شمېر یې د امنیتي ګواښونو له امله له هېواده وتلي، خو یو شمېر د افغانستان دننه په کور ناستې دي. یوې ښځینه څارنوالې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
حرف خانم ها فعلا در این حکومت شنیده نمیشه.
په دې حکومت کې د ښځو غږ نه اورېدل کېږي او یوه ښځه مجبوره ده چې ظلم او ستم وزغمي یا په جبري ډول بل ژوند ته خاتمه ورکړي، ځکه چې هېڅ داسې اداره نشته چې د هغوی غږ واوري او له حق یې دفاع وکړي.
د طالبان حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د دوی د حکومت په محکمو کې د ښځینه قاضیانو د فعالیت په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو تر دې وړاندې بي بي سي فارسي ته ویلي وه چې ښځې د دیني احکامو په حدودو کې د فعالیت اجازه لري او له ښځینه قاضیانو پرته د ښځو او نارینهو ستونزې د دوی په محکمو کې حل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې بېلابېلو بنسټونو او سازمانونو عدالت ته د ښځو د نه لاسرسي په اړه اندېښنه ښودلې ده. شاوخوا 15 اونۍ وړاندې د افغانستان، پاکستان او هند د ښځو د حقونو شبکې یا ډبلیو آر این د یو راپور په خپرولو ویلي وه چې په افغانستان کې 83.4% ښځې د محکمو او پولیسو خدمتونو ته لاسرسی نه لري. په دې وروستیو کې د ښځو پر وړاندې د تبعیض په اړه د ملګرو ملتونو د کاري ډلې مشرې ډوروتی سرادا د سولې د نړیوال انسټیټیوټ په غونډه کې وویل چې افغانستان یوازینی هیواد دی چې ښځې او نجونې پکې د ثانوي او لوړو زده کړو حق نه لري او روغتیا، عدالت او د بیان ازادۍ ته د لاسرسي حق هم ترې اخیستل شوی دی. خو د طالبانو حکومت تلدا کړی چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. په پخواني جمهوري نظام کې د ښځینه قاضیانو او څارنوالانو کره شمېره لا نه ده مشخصه شوې، خو د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې د 2023 کال د جنوري په میاشت کې په یو راپور کې ویلي وه چې په افغانستان کې 250 ښځینه قاضیانې چې د دې هېواد د قاضیانو 10% جوړوي او زرګونه څارنوالانو او مدافع وکیلانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. ملګرو ملتونو د ښځو د قاضیانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوې اعلامیه کې ویلي چې سږ کال د ورځ د عدالت په برخه کې ښځې د عدالت لپاره ښځې تر شعار لاندې په ټولو قضایي کچو کې د ښځو د بشپړې او مساوي ونډې د ترویج او همدارنګه په قضایي سیستم کې د ښځینه قاضیانو د شتون په اړه د پوهاوي د زیاتوالي په موخه لمانځي. دغه سازمان زیاتوي چې په قضایي سیستم کې د ښځو شتون د ټولنې د ټولو برخو په پام کې نیولو سره د حقوقي نظام د پرمختګ د تامین تر څنګ د ښځینه قاضیانو راتلونکی نسل هڅوي او د دوی موخو ته د رسیدو لپاره یوه انګیزه رامنځته کوي.
همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان ونیس پروګرام مه هېروئ. خو مخکې له دې چې دې پروګرام ته ور ورسېږي یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. سعودي عربستان نن اعلان وکړ چې د روژې میاشت نن ولیدل شو او سبا به د روژې لومړۍ ورځ وي. د العربیه تلویزیون دا خبر د سعودي د رسمي خبري آژانس په حواله ورکړ. له دې اعلان وروسته متحده عرب اماراتو او قطر هم اعلان وکړ چې سبا د روژې میاشتې لومړۍ ورځ ده. خو د سعودي عربستان تر دې اعلان مخکې د طالبانو د حکومت سترې محکمې نن مخکې تر دې چې ورځ پای ته ورسېږي اعلان وکړ چې سبا دوشنبې د روژې لومړۍ ورځ نه ده. د طالبانو د سترې محکمې له اعلان سره سم د دې محکمې د حلال کمیټه به سبا غونډه وکړي او په دې اړه به پرېکړه وکړي چې کله د روژې لومړۍ ورځ ده. په پېښور کې پولیس وایي نن سهار په دې ښار کې یوې چاودنې دوه تنه وژلي او یو سخت ټپي کړی دی. اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې د پېښور د پولیسو یو چارواکي کاشف عباسي وویل بم چې وزن یې له 4 تر 5 کیلو ګرامو پورې و په یوه موټر سایکل کې ایښودل شوی و. د دې برید چې بورډ ته نږدې په ناصر باغ واټ کې وشو مسؤلیت کومې ډلې لا په غاړه نه دی اخیستی. اسف علي زرداري نن د پاکستان د 14 ولسمشر په توګه لوړه وکړه. زرداري پرون د پاکستان د مرکزي او ایالتي جرګو د استازو په 411 رایو د پاکستان ولسمشر غوره شو. د روژې د میاشتې په درشل کې نن هم په غزې تړنګ کې د خونړیو جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. په دغه کلا بنده شوې سیمه کې د بشري بحران له پراخوالي سره د قحطۍ خبرداریو ته په پام متحدو ایالتونو، هسپانیا او اردن او یو شمېر نورو مرستندویانو سیمې ته د مرستو استولو بهیر پیل کړی. خو د ملګرو ملتونو ادارو خبرداری ورکړی چې د غزې د 2,400,000 وګړو اړتیاو ته په پام دا مرستې ډېرې کمې دي.
زهرو کاروان
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو د حکومت یو شمیر ځایي چارواکي د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر له حکم سره مخالف دي.
موږ د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو په مخنیوي کې د طالبانو د روانو هڅو هرکلی کوو، خو د کوکنارو د کښت منع کولو له امله د بزګرانو پر اقتصادي وضعیت د ناوړه اغیزو په اړه هم اندېښمن یو.
په یو بل راپور کې به واوري چې د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ وایي په افغانستان کې جوړ شوې ښیښه په جنوبي اسیا کې د خندونو او اروپا کې د روغتیايي ستونزو لامل شوې ده.
جنوبی اسیا د کیمیاوي نشه یي موادو له امله له ستونزو په تیره بیا هغې ښیښې له امله له لویې ستونزې سره مخ ده چې په افغانستان کې جوړه شوې او دا مواد اروپا ته هم قاچاق کیږي.
د خوشحال په نوم یو معتاد وایي چې خسرګنۍ مې د اعتیاد له امله ښځه او ماشومان راڅخه ګرځولي دي.
د ټول د ترخه خاطره دا ده چې د ښه سړي ته ورته په شک غورځي، شکې چې دروغ ورځ نو نه کې ناسته شي نه ولاړېدی شي، بس ټول ورځ به سرګردان شپه ورځ لکه لیوانۍ. ته به چې دغسې موټر څنګ ته تېر شو، دغسې تېر شو، بس هسې به هېڅ شی به نه وي، په تا به داسې لکه قیامت.
د پروګرام په پای کې به واوري چې د زرغونې ماشوم د لویې له لاسه پرلپسې زاړي. کله چې زرغونه د مرستې لپاره د سرور خان کره ورځي نو ناڅاپه د سرور خان له کوټې څخه د زرغونې زړه اورېدل کیږي. دا چې زرغونه ولې زاړي اصل کیسه څه ده دا به د دې اونۍ په ډرامه کې واورو.
شکر ځوانې، ولاشه کار وکړه، یا یې یو چا څخه پور کړه.
یا هغه کار هم ولا نه لاسه کیږي او پوه هم ولا کسوک را کوي.
نو ماشوم خو وږی دی، هغه خو په دې نه پوهېږي چې په کور کې پیسې شته که نه. باید یو څه خو ورکړو.
بس نو یو څه ورکړه کنه.
نو څه خوري ورکړم؟
نه خپلې شیدې ورکړه کنه.
که مې خپلې شیدې وای نو ولې مې تاته ویل چې وچې شیدې راوړه؟
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو د حکومت یو شمیر ځایي مقامات د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر له حکم سره موافق نه دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په هغه راپور کې چې د امنیت شورا ته یې وړاندې کړی راغلی چې په ولایتونو کې د طالبانو د حکومت ځینې ځایي مقاماتو د کوکنارو د کښت په منع کولو کې د خپل مشر له فرمان څخه سرغړونه کړې ده. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلی چې د کوکنارو کښت منع کولو افغان بزګران له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. له همدې امله یوناما هڅه کوي چې په کابل کې د نړیوالې ټولنې د مرستو جذبولو لپاره په کابل کې یوه غونډه جوړه کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ننګرهار، بدخشان، کندهار، هلمند، فراه او غور هغه ولایتونه دي چې د روان شمسي کال په لومړیو میاشتو کې ډېر کوکنار پکښې کرل شوي او د طالبانو حکومت ویلي دي چې 3000 هکتار مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي. خو اوس د ملګرو ملتونو د سرمنشي په هغه راپور کې چې د امنیت شورا ته د چهارشنبې په ورځ وړاندې سراغلي چې په کندهار او بدخشان ولایتونو کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر د فرمان مخالف دي. ملګرو ملتونو موندلې چې د تریاکو د یوه کیلوګرام بیه د 412 ډالرو څخه 802 ډالرو ته پورته شوې ده او له همدې امله د نشې موادو قاچاقونکو ډېره ګټه کړې ده. خو د کوکنارو کښت منع کولو افغان بزګران له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د افغانستان په اړه د ډېری هیوادونو د استازو غوښتنه دا وه چې په افغانستان کې دې له بزګرو سره د مرستو لړۍ بیا پیل شي. په ملګرو ملتونو کې د گاوینا هیواد دایمي استازې کارولین کیت چې د اتو افریقایي هیوادونو په استازولۍ خبرې کولې، د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې د افغان بزګرو اړتیاو ته جدي پاملرنه وکړي.
موږ د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو په مخنیوي کې د طالبانو د روانو هڅو هرکلی کوو، خو د کوکنارو د کښت منع کولو له امله د بزګرانو پر اقتصادي وضعیت د ناوړه اغېزو په اړه هم اندېښمن یو. موږ له طالبانو او نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې د بزګرانو سره دې مرسته وکړي او هغوی دې وهڅوي چې د کوکنارو پر ځای بدیلو کښتونو ته مخه کړي.
د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په څېړنه کې راغلي چې د طالبانو د حکومت په وینا هغوی یوازې په تېر یوه کال کې د نشي بوټو د کښت، نشي موادو تولید او قاچاقو د مخنیوي لپاره تر 2000 ډېر عملیات کړي دي. د دې معلوماتو پر بنسټ طالبانو ادعا کړې چې دوی په تېر یوه کال کې د نشي موادو جوړولو زر کارخانې ویجاړې کړې او د نشي موادو د تولید، قاچاقو او خرڅولو په تور یې 10000 نفر نیولي دي. یوناما د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راپور ورکړی چې دوی په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله د زیانمنو سوو بزګرو سره د مرستو جلبولو لپاره په کابل کې د بهرنیو ډیپلوماټانو سره د غونډو لړۍ پیل کړې ده. د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته ویلي چې دوی له زیانمنو سوو بزګرو سره د مرستو کولو کافي مالي توان نه لري او باید نړیواله ټولنه له نشي موادو سره د مبارزې لپاره د دوی د پروګرامونو ملاتړ وکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد دا مني چې دوی تر دې مهاله له بزګرو سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي کړې او د دې کار لامل د مالي امکاناتو نشتوالی بولي.
د کښت او تولید مخه په کلي ډول ونیول چې زده کړې موږ بریالي یو، الحمدلله په صفر مرستې ونیدي. ټوله موضوع دا چې موږ په قاچاق کې هم فوق العاده کار کړی، خو د اسلامي وطن منابعو توانایي او امکانات هم محدود. ټولو هېوادونو غوښتي افغانستان سره د مخدره موادو د کرکې د مخنیوي او د تجارت د قاچاق د مخنیوي لپاره همکاري وکړي.
د طالبانو حکومت داسې مهال د نړیوالې ټولنې څخه د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د مرستو غوښتنه کوي چې یوازې د امریکا متحده ایالتونه، جاپان، اروپایي ټولنه د ملګرو ملتونو د لارې په دې برخه کې مرستې کوي، خو نور هیوادونو تر دې مهاله د طالبانو له حکومت سره همکاري او مرستو ته غاړه نه ده ایښې.
ترنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي د طالبانو د حکومت یو شمېر ځایي چارواکي د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر له حکم سره مخالف دي.
ا
راجا کم منگا تا تا منتظر ہوں
بس دادا زام راغلم اس کو پگاڈا میلا کو
راجا راجا پخواخ کے راغلے
اوہو دیرین سے کوئی
تا چگوڑے چما متاد کیا پیاو دود چوک نہ متا دی گی
دادا سے مردار شاید ہے چپ یو دود یہ سڑائی متا کی گی
دا بیا کیا ویلا
دا خبر میں آزادی راجی زہر کاروان پخبر ہونے کی واورے دا
خیر دے پوڈر مو حاصل آسرا کیے نا
نور زمین گاندی والی اولاڑا
زو لاڑم تا سے زما سے سما دکھمنی کوئی
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور بي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واوري. اوس په دې اړه راپور لرو چې د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ وایي چې په افغانستان کې جوړ سوي کیمیاوي نشه یي مواد او له افغانستان څخه د دې موادو قاچاق په جنوبي اسیا کې د خنډونو او اروپا کې د احتیاط سبب سوی دی. په دې تازه راپور کې راغلي که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تریاکو تولید کم سوی دی، اما په افغانستان کې د ښیښې جوړول او له دې هیواد څخه د باندې د ښیښې قاچاق اوس هم دوام لري. خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی د کوکنارو د کښت صفر کولو تر څنګ توانېدلي چې د نشه یي موادو د قاچاقو مخه هم ونیسي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ د نشه یي موادو د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړ. د دې راپور پر بنسټ په نړۍ کې د نشه یي موادو جوړولو او خرڅولو لپاره له انټرنیټ څخه کار اخیستلو ډیره وده کړې ده. د دې بورډ څیړنې ښیي جرمي ډلې توانېدلي چې د اجتماعي شبکو په مرسته د کیمیاوي نشه یي موادو خرڅول ډیر کړي او دا اسانه لار د دې سبب شوی چې په معتادینو کې د نشه یي موادو تر حد زیات استعمال یا اوور ډوز ډیر شي. د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ مشر جلال توفیق د دې راپور وړاندې کولو په ترڅ کې وویل چې افغانستان اوس هم نړۍ ته د نشه یي موادو د صادرونکو هیوادونو د لست په سر کې دی.
جنوبی اسیا د کیمیاوي نشه یي موادو له امله له ستونزو په تیره بیا هغې ښیښې له امله له لویې ستونزې سره مخ ته چې په افغانستان کې جوړه شوې او دا مواد اروپا ته هم قاچاق کیږي. په افغانستان کې د کوکنارو په کښت او د هیروینو په تولید کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ وړاندیز کوي چې باید په افغانستان کې بزګرو ته د کوکنارو بدیل ورکړل شي، ځکه افغان بزګران د کوکنارو له کښت پرته د عوایدو بله سرچینه نه لري.
د دې بورډ مشر داسې مهال د افغانستان د کوکنارو په کښت کې د کموالي او په ورته وخت کې د هیروینو جوړولو یادونه کوي چې ایراني مقاماتو تازه دا ادعا کړې چې که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو په کښت کې د کموالي ادعا کوي، خو له افغانستانه ایران ته د تریاکو او هیروینو قاچاق نه دی کم شوی. تېره اونۍ د اروپا د نشه یي موادو او احتیاط د څارنې مرکز یو راپور خپور کړ. په دې راپور کې هم راغلي و چې له افغانستان څخه ایران او پاکستان ته تریاق قاچاق کیږي، هلته هیروین ځینې جوړیږي او بیا له دې دوو هیوادونو څخه اروپا ته رسیږي. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت وایي چې دوی د کوکنارو په کښت کې د کموالي تر څنګ د نشه یي موادو د قاچاقو مخه هم نیولې ده.
دا مهال د مخدره موادو د تولید او قاچاق کچه تقریبا صفر ته رسیدلې. په افغانستان کې د نشه یي توکو د بدیلو کښتونو د ترویج لپاره ښه زمینه مساعده شوې ده او نړیوال سازمانونه کولای سي په دې برخه کې له افغانانو سره همکاري وکړي.
د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ او طالبانو حکومت داسې مهال د افغان بزګرو لپاره د نړیوالې ټولنې د مرستو غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت ویلي د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې پخوانی اجرایوي مشر پینو الارچی کابل ته تللی دی. د طالبانو حکومت په وینا ښاغلی الارچی د ملګرو ملتونو د پریکړې له مخې په افغانستان کې کنفرانس جوړوي چې هدف یې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د مرستو جلبول بلل شوي دي.
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ وایي په افغانستان کې جوړه سوې ښیښه په جنوبي اسیا کې د خنډونو او اروپا کې د روغتیایي ستونزو لامل سوې ده.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېزې کوي؟ حافظه کار نه کوي په کارونو کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډیانی لري په خپل ځان شک وي په فامیل شک وي ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر می ورځ ځوان وبیا ځنه سمي وسره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شي چې به بیا ځنه سم خلاصه ولا
ادوارد د تاریخ را کده چې په دغم کې خطا
مغز د مون خراب کو اډو کې د مونږه پوچ کړو اپونه د مونږه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزن لامل یخت نیول او ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونۍ ځخ پرونه د نشي توکو د کښت نشي موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر بي ساعته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو چپونونس 21 او 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 2129 منځنۍ چپو باندې واوري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو خوشحال تر احتیاط مخکې خټګر وو خو کله چې په خیخه موتاب شو کار ځینې پاتې شو او پر کور کې ناست. خوشحال چې په 12 کلنۍ کې یې نشه پیل کړې وای نشو می اعصاب را کمزوري کړي دي. اوس می خلک په جنجالي سره پیژني او کار ته می نه بیایي. خوشحال چې اوس د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې بستري دی زیاتوي چې خو سرګنۍ مې د احتیاط له امله ښځه او ماشومان راڅخه ګرځولي دي. دا چې خوشحال خپله لومړۍ نشه له څه شي او څنګه پیل کړه او د احتیاط له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د ده له خولې څخه واورو.
ګیل کار وم، استاز کار وم، کار مې کوه، مکمل استاز یم. دغسې موتا شم انډوالانو سره ناست وم، بس دغسې یو ځل مې ووهله، بس هماغه انډوالانو سره مې چې یو ځل ووهلم دغسې خوند یې راکړو، بس نور محتاج شم. چار سو خو زیات وخت کېږي، یو لس کاله کېږي، شیشي یو دوه کاله کېږي. داسې خاص ته خبر نه وم، خو چې کله مې وڅکې بیا پوه شوم چې دا ډېر خطرناک نشه. چرس مې چې څکول کاروبار مې کولی شو، شی ته مې چې شروع وکړ نو د کار یې وغورځوم. نور په ځای په ځای پروت وم، بس کار مار نه و، بس ډېر مشکلات یې راته جوړ کړ. تریخه خاطره ته لرم، ډېر مغز ته ډېر تاوان رسولی. یا کور کلی کې، کور کې، کوڅه کې، همسایګانو سره، بس دغسې مشکلات نه راغلی. نشه مې چې شروع کړو کار مې بند شو، خپله مې داسې کار ته شوق نه کېدوم، بغه نشې ته به ناست وم او خلکو م داسې نه خوښولم چې یعنې دغه عملي دی معتاد دی کار ته بود چې هغه کم یې به مانه تللې 200 روپۍ مانه د ورځې تلې. بس چې کاروبار نه و نو څه ګزاره به م کوله، پیدا کولې مې لاس مې زیروي یا به مې کراچۍ وچلو یا یو بل کار بس همدغسې. مړې ژوندي نه پاتې، مړې ژوندي ته نه تلې، هم هغه نشې ته ناست یو. ډېر سخته غځې کړې کاروبار ته وښکلي و هغه کلي کور کې هېڅ خوند به نه راکوو چې د چا مړې ژوندي ته لاړ شو، بس همغه نشې ته به ناست. دغه نشې نه پرېښود، نو دغه نشې کې به داسې یو چې هغه مړی ژوندی هم تا ته خوند نه درکوي. څوک درته وایي دغلته مړی شوی په تا به بد لګي. تر ټول د ترخه خاطره دا ده چې ډېر ښه سړي ته ورته هم شک غورځوي. شک یې چې دروغ ورځ نو نه کېناستی شي، نه ولاړېدی شي، بس ټول ورځ به سرګردانې شپه ورځ لکه لیوانی. ته به چې دغسې موټر څنګ ته تېر شو، دغسې تېر شو، بس هسې به هېڅ شی به نه وي، خو په تا به داسې وي لکه قیامت. بس داسې شکونه در ورځي، اول به په خپل کوروالا باندې شک ځمکې ته به هم ګوري چې دلته یعنې دا نغته زما کور ته څوک راغلی، څوک مشکلات، دا مشکلاتونه ډېر سخت مشکلاتونه لري. ده همدغه مانې جنجالونه راغلي دي، نو جنجال داسې جنجال راغلی دی چې این کور والا مانه پلار دي سر مې بوتلې م ده چې ته دا نشه پرې نه دي، مونږ تا ته بېخي او بچي دیم نه راپرېږدو. نو دا ډېره ترخه خاطره وه زما، نو ډېر به زه خپله ځورېدم، ډېر به خفه کېدم. نشې خو داسې کړو چې هېڅ په هغه د ژوند په خوند پوه نه شو. که نشه م نه کوه نو ډېر ښایسته ژوند وم، 15 وخته مونځ به م کوه نو ډېر ښایسته ژوند، نو ډېر خوند به م ترې اخیسته.
درنو اورېدونکو په خاطره کې مو واورېدل چې نشو د خوشحال اعصاب ور خراب کړي او سره له دې چې تکړه خټګر دی خو بیا هم څوک کار نه ورباندې کوي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې مثبت انګیزه او سالم چاپیریال انسان له شو څخه راګرځوي؟ په دې اړه به د ډاکټر محمد ګل صمیم خبرې واورو.
شخصیت درې اړخه یا درې بوده لري چې دوه بوده یې چې یو اېډ او بل سوپر ایګو ده، د یو بل متضاد دی، د یو بل پر ضد دی. یعنی په دې معنی اېډ هغه بوده شخصیت ته چې همیشه استراحت طلبی، همیشه لذت اخیستلو او همیشه هغه فعلونه او فکرونه تعقیبوي چې په هغو کې لذت وي، په هغو کې استراحت وي. دا پیتری د هر انسان چې پیدا کیږي دغه د ایډ یا د نهاد چې ورته وایي دا په انسان کې موجود وي. او بل د دې په خلاف چې کوم د دې په مقابل کې چې کوم بود په شخصیت کې پروت هغه ته سوپر ایګو ویل کیږي. سوپر ایګو پیتری نه ده، یعنی کوم وخت یو انسان پیدا کیږي دغه بود پکې وده نه وي کړی، ولې د فامیلي تربیې، د مکتب، د ملګریو، د پوهنتون، د دغو په نتیجه کې دغه بود تقویه کیږي او رشد کوي. دغه بود هغه بود چې همیشه انسان د نیکمرغیو خواته بیایي، ښې لارې ته یې رهبري کوي. دغه ایګو دا درېیم اړخ سی، دا بیا د عمل اړخ ده. که په دغو دوو ابعادو کې چې ما پورته ذکر کړو، چې یو ایډ ده او بلې سوپر ایګو ده، که په دې کې هر یو غالب سي په صحنه باندې، او ایګو چې ده دا داسې موږ به د یو مامور پایس پرس کړو، دا یو مامور ده، هغه مخته وړي، د هغو خواهشات فرمایشات مخته وړي. که چیرې دغه ایډ مخته وي، د دغه امر مخته وړل کیږي، او که چیرې سوپر ایګو مخته وي، دغه امر مخته وړل کیږي. دغه ایډ ته موږ تاسې عوام نفسي خواهشات وایو، یعنی نفسي خواهشات او اړخ دي شخصیت، او دغه سوپر ایګو ته موږ تاسې وجدان وایو، یعنی وجدان دی انسان څه غواړي او نفسي خواهشات څه غواړي. او دغه ایګو بخښ ته دا نه بیا کچیر په نفسي خواهشات یو چا کې غفتی لول هغه مخته وړي، او کچیر هغه بل بود چې دا چې هغه وجدان موږ تاسې ورته وایي، که هغه وجداني دغه بود یې قوي وي هغه مخته وړي. نو هغه اشخاص چې د شخصیت دغه بود یې چې ایډیا نفسي خواهشات ورته ویل کیږي، که چیرې په دې کې دغه قوي اوسیږي، نو دغه اشخاص د شخصیت له پلوه و نشئی موادو ته مساعد سي ور باندې معتاد سي.
آیا پوهیدلاست؟
دا ځای د رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې زرغونه د یوه معتاد میرمن ده. دا د بېوزلۍ او خوارځواکۍ له امله خپلې شیدې نه لري او خپل ماشوم ته پوډري شیدې ورکوي، خو نن یې د خاوند په جیب کې یوه افغانۍ هم نسته او وایي چې ماشوم ته شیدې نسم رانیولی. نو هغه دی چې د زرغونې ماشوم پر لپسې زاړي. په دې وخت کې زرغونې ته د ګاونډیانو یوه ښځه د سرور خان په نوم د یوه شتمن سړي پته ورکوي او ورته وایي چې هغه ته ورسه، کیدای شي مرسته به درسره وکړي. کله چې زرغونه د مرستې لپاره د سرور خان کور ته ورځي، نو ناڅاپه د سرور خان له کوټې څخه د زرغونې زړا اورېدل کیږي. دا چې زرغونه ولې زاړي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
د ماشوم شیدې خلاصې شوي دي، د سهار رئیسې ژاړي، شیدې ورته راوړه.
زما سره خو لنګی واوغانیم، شیدې پسې ورته واخلم.
شکر ځوانې، ولاړشه کار وکړه، یا یې له یو چا څخه پور کړه.
یا ښځې، کار خو مې ولکه له لاسه کېږي او پوره م ولکه څوک راکوي.
نو ماشوم خو وږی دی، هغه خو په دې نه پوهېږي چې په کور کې پیسې شته که نه. باید یو څه خو ورکړو.
بس نو یو څه ورکم که نه؟
نو څه خواري ورکم؟
همدا خپلې شیدې ورکم که نه؟
که مې خپلې شیدې وای، نو ولې مې تا ته ویل چې وچې شیدې راوړه؟
که پنډي کې دې شیدې نه وي خیر دی، ماشوم کې ته واچوه، که نور څه نه وي آرام خو به شي. هغه ده د ګاونډي ښځه راغله، تاسې خپل بنډار وکئ، زه ځم خپلې کوټې ته چې یوه پوړۍ ووهم، بیخي خمار خمار یم.
پوړۍ دې ستاسو سر وخوري، په کار دې ملا ماته ده، بس ټوله ورځ ته یو پوډر دي. بخت مې تور دی چې میړه مې هم بېننګه او هم بېکاره دی.
زرغونې خورې، سلام علیکم.
سلام علیکم جمیلې خورې، خیر
جوړه؟
راشه په دې توشکه کښېنه.
بس همدا ځای سم دی، چال دې دی، ښه جوړه یې؟
شکر تاسې ښه یاست.
دا ماشوم دې ولې داسې ژاړي؟
خورې، څه راته ووایم، زه کمزوری یم، خپلې شیدې نه لرم. وچې شیدې ورکوم، شیدې خلاصې شوي دي، له لوږې ژاړي، په کور کې پیسې هم نشته.
د سرور خان نوم دې اورېدلی دی؟
نه والا، سرور خان څوک دی؟
وایي ډېر شتمن سړی دی، ډېرې پیسې او جایدادونه لري. هغه ته واسه کونډې څه زکات او خیرات درکړي.
خورې که رښتیا راباندې وایې نو تر اوسه مې سوال نه دی کړی، شرمېږم.
ته ولې شرمېږې؟ خو بیا وزله او غریبه ښځه یې، دا خو بد کار نه دی.
سمه ده، ور به شم، خو ډېره شرمېږم.
مشره مشره، یوه ښځه راغلې ده، ویلې ده سره وینم.
رښتیا؟ ځوانه ده که سپین سرې؟
ځوانه ده، ځوانه. یو ماشوم یم په غېږ کې دی، خو بېخي نجلۍ غوندې ښکاري او ډېره ښایسته هم ده.
ورشه را ویلېږه او ته لاړ شه خپل کار کوه.
دا ده مشره، دا اوس لېږم.
یاره لکه چې نن تصادفي له یوې بلې خوا ښکار پیدا سو.
سلام علیکم ورور جانه.
وعلیکم سلام. راځه په دغه مخامخ توشکه کښېنه. دا راته وایې چې څنګه راغلې؟
ډېره غریبه یم، مېړه مې پوډري دی، ماشوم ته وچې شیدې ورکوم خو پیسې نه لرم، له سهار راهیسې وږی دی او ژاړي.
بس بس سمه ده، د کور ټول مصرف دې درکوم، هره میاشت راځه او پیسې دې اخله. خو ته به هم زموږ ځینې کارونه کوې.
دا خو ډېره ښه خبره ده، تر زکات او خیرات ټولولو خو کار ښه دی. هر ډول کار چې وي کوم، کالي پرېولل وي، کور پاکول وي، اشپزي وي.
نه نه، هغه ډول کارو ته ضرورت نه لرو، اشپز، دوبي، صفاکار او نور مزدوران لرم.
نو چې مزدوران لرې څه ډول کار غواړې؟
مطلب یې دا دی چې خپلې پیسې دې اخله او هېڅ کار مه کوه، بس یوازې ما لږ خوشحاله ساته.
وروره زه پوه نه شوم، څه ډول خوشحاله وساتم؟
بس نور نو ته خپله پوه سه، لکه خپل مېړه چې دې خوشحاله ساتي، ما هم دغسې خوشحاله ساته.
بې شرمه انسانه، ته نه شرمېږې؟ خپله خور او مور نه لرې چې دې بل ښځې ته په بده سترګه ګوري؟ یا خدایا، دا زما د بې غیرت مېړه له لاسه، اوس هر مردار خور ما ته په بده سترګه ګوري.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.